ارواحات پسرلی ته ځانګړي شوی د پسرلی مجله د مساویر بنسټ علمی خبرندوی ټولنې او د قلم لارې ټولنې لخوا یو ماشوم یو نړۍ باډوي څارمه د خاورو خاپيري نور خلق لارو رکه د نیم سات سختن د زرو هندارو کور لمړی او دویم ټوک آثار چاپ شوی وو او د کلید ګروپ لخوا د استاد پسرلی زهره منظومه چې ممنون مقصودی د کلمه کړی دا د سی ډی په بڼه جوړه شوی و د غونډې لپاره ورسته یو شمیر لیکوالانو او شاعرانو د استاد مزار ته ګلونه ورول او د مغفرت دعای ورته وکړه باید وایو چې د کابل د رحمان مینه یا کارتیناو سیمې د اتمه تعلیمي حوزې یو لیسه هم د استاد محمد صدیق پسرلی د عالی لیسې په نوم ونومول شو.
ترڅو بازار ور پورې من تندی آخر لگار دجوندون لمن تندی آخر لگار دجوندون دیوش پغام نارزی گر دجوندون دینی ملار ملنا مر دجوندون
د سوچه لغتونو در راټولولو په مقصد به پخوا هغه سیمې غوره بلل کېدې چې د استوګنو به له نورو سیمو سره رابطه او تګ راتګ کم و او یا به داسې سیمې وې چې کاروانونو به لارې نه وې ور جوړې خو اوس چې ټکنالوژي دا پولې نړولې او هره سیمه له بلې رنګ اخلي څنګه او چیرته به سوچه لغتونه مومو د جنوبي پښتونخوا د ژوب سیمې لیکوالو داسې هڅې پیل کړې دي زموږ همکار بارکوال میاخیل په یو بحث کې دوی پوښتلي دلی دا اورېدلو بلنه درکوم
په دې بحث کې مو د ژوب دوه تنه لیکوال رابللي دي یو لیکوال او د ژوب کالج د پښتو ادبیاتو استاد میرحسن خان اتل او د شیرانی د شنغره اوسیدونکی لیکوال او شاعر زرکیار شیرانی را سره ګډون لري په پیل کې به میرحسن خان اتل صاحب له تاسو پوښتنه وکم تاسو اوس د ژوب په شاوخوا کلیو کې دغه کار پیل کړی دی چې د دې سیمې دغه لرغون لغات راټول کړي دغه لغاتو د راټولولو لپاره مو ترتیب څه دی څنګه راټولوي په څه شکل راټولوي
ته ټول لمخه برکول صاحب ډیره مننه زموږ دې کار ته څنګه فکر سو او داسې مفصل تور ډیر لري د پښتو یا کاموسونو نور څه نه دراوړي کومور نشاته لاړ سو او د تاریخ پانی په لواړو ما خال دی سي د پښتنو لبختره باد سي بیا کم دوی راووتل ډیر سو نو د دوی دوی لرغونی مینې دي تاریخ وای یو غور دی او بل کسي غار دی په بل معنا زول سم زاد پښتنو دوی لرغونی او زړی مینې دي او دا سیمه بیا په لوی سر کې وسیمه ده دای په اوسر کې پرته ده په لوی دیس کې ده په ختیځ کې پرته ده خو چونکی غور جغرافي تور د منځنی اسیا او د ایران پر روپروت نو کار خبره و سی داغو تیزی بودل تزر اثر ورسیدی دوی په وختو وختو کې په تاریخ کې کاروباری سیاسي جغرافیایي اړیکې ډېرې نږدې لرلې نو پښتون کلچر او تیزیب او حالت پښتو هغه نمنه سوچه نه سو پاته لکه څنګه سی تر دې لمخ کمپیوټر کې و دوم تیزیب یا دوم لومینه بیا کسي غار وي کسي غار بیا د خپل جغرافیایي موقعیت لکباله د نور تیزیبول اسراتو لژ لری پاتسو دلته دوه تیزیب زموږ مطلب هم سایه کې دوه غټ تیزیبونه یو د ایران وی بل د هندستان ولینه د دا دواړو تیزیبول اثر د سیمه سکمول اغه خوندی پاتسول او زه کدا وایم سردا تیر دوه درو لسیزو پورې لتروس د دې تیزیبو اثر نه دی را رسیدلی دا بیا ښه خبر دس نه دی را رسیدلی کبا د خبر ده د دې کم تاوان دی تر دې برا تیر سو خود دې فایده داده سدلته کم زموږ زور تیزیبو پاغه کې بیا زموږ کم چې روز موږ دودونه او موږ څه کوم زبه ویل هغه زبه کې هغه دا غوزبه ډیر اثرات نه دی سوی موږ دا ویلې چې په دې سیمه کې کوم پښتو ویل کېږي دا هغه لرغونی پښتو ته ډیر نږدې ده ډیر توریزم خوندي پاتې دي تر اوسه اوس له دې تر دوه درو لسیزو زخه خامخا د نور تیزبو دلتم علمي ارتقال ډیر اوس لشتره کې راغله د دې سیمه سينيرو لیکوالانو یا شاعرانو چې هغه شپې په دل د خپل زبه د تورو هغه ته لږ د احساس اوس سیاره په دې سیمه کې اوسم یو ډیره زړه ډیره لرغونی ورثه پاته ده د پښتو کوم سوچه توري دي داسې سلسله مخکې مطلب په دې سیمه کې یو دوه درې کسان خو یا به د وسایلو خبره وه یا به د دوی د وس د چوکاټ خبره وله او بل دا کار ډیر وسی کار دی ډیر وسایل هم غواړي ډیر وخت هم غواړي خو د دوی د کار دا یو فایده وسوله سي ور روان نسل ته یو لږ هغه بنیاد سو یو لږ نقشه سو دا هغه لړۍ وله سي موږ دا تیرو درې څلور کلو څخه موږ دا احساسول سي دا شی مطلب کماژي او سکه سکه دا تورې له منځه ځي نو پر هغه بنیاد باندې موږ دې ته ملا وتړله اوس به ګورو سي موږ دا کار تر کومه ځایه رسو نو موږ دا څلورو پنځو کسانو په دې کې زموږ یو ملګری محمد یار زیارکش زیرکیار صاحب هم په دې حواله کار کړی دی پر خپل نوبت به د خپل حال در کې رحمت الله زلمی زه په خپله نور بیا موږ ګورو په سیمه کې له موږ سره په دې حواله څوک منډه کولی شي څوک کار کولی شي هغه هم له موږ سره موږ هغه سیمې ته راسره بیایو او کوشش کوو چې موږ تورې راټول کړو او پر وخت یې راټول کړو تر هغه له موږ سره د تورې له موږه مري یا نورو زه به تورې پر هغه ځای باندې مروچ کاږي نو دا سلسله موږ روانه کړې ده له د تیرو درې څلورو کلو څخه په نن سبا شپو کې موږ لږ زیاته وخت ورکړو او بقاعده کلو ته ځو سیمو ته ځو تورې راټولو
په دې به بیا نور خبرې وکړو ځرکیار شرانی صاحب په اوس وخت کې چې جدید دنیا د نوې ټکنالوژي راغلې ده د غزموږ د لرغونو تورو د مترو کېدو یا له استعماله د لوېدو دوه علتونه دي یو دا چې دلته زموږ په خپله ژبه په پښتو ژبه باندې زده کړې نسته تعلیم نسته بل علت یې دا دی چې د دغو نورو ژبو اثرات ښاري سیمو ته خورا رسېدلي دي هغه تورې اکثریت تورې چې هغه اوس له استعمال لیدلی دی یو علت شایي دا هم وي چې د ځینو شیانو نومونه چې هغه اوس په استعمال کې نه دي نو هغه تورې مترک شوي دي څه فکر کوئ چې دا څومره مهمه ده چې دغه لرغونو لغات باید راټول سي او په قاموس کې چاپ سي
برکوال سبا خو ستاسو مننه د دې ځخره دی خواته هغه مهموالی چې کم دی ارزښت کم دی هغه په دې کې دی چې ژبه سي کومه ده د هغې سوشوالی په زړو او لرغونو تورو کښې دی نو چې څوک یو ژبه د ځان پریمینځلې یا سوچا او پاک غواړي هغه به لرغوني تورې له لاسه نه ورکوي هغه ذخیره به پروته وي یو خدا بل دا دی که موږ نوې وی پوهنه یا رغونه جوړو نوی نیولوجیزم چې ورته وایي په فیلالوجي کې نو نیولوجیزم هم هلته سکم دی جوړولای سو چې زموږ ذخیره د زړو یا زړاخینځه تورو پروته وي که کله هغه نه وي موږ نوې وی رغونه نسو کولای او شبه هم دا وي چې یو وار اول وار پر آرکیزم باندې ارکایزم باندې لرغونې تورې چې کم دي یا زړخینځښته تورې چې کم دي پر هغه باندې کار وسي او یو وار زاړه تورې چې کم دي یا له منځه تلونکي تورې چې کم دي هغه رابوژ سي هغه راټول سي او هغه ذخیره سي بیا له هغو څخه بیا موږ نوې تورې جوړ کړو انګریزانو هم دا کار کړی دی فرانسیانو هم دا کار کړی دی عربانو هم دا کار کړی دی ایرانیانو هم دا کار کړی دی نورو هم کړی دی که بیا خبره داسې ده په نویو تورې چې موږ جوړوو په هغه کښې هم زموږ پښتو پرانسوه اړتیا یې پرانسوه بیا پور اخیستنې ته بیا له نورو ژبو ځخه مستعارو تورو ته بیا ضرورت پیدا کېږي یا هرمر ورته پیدا کېږي نو ځینې خلک دا وایي یا په پور اخیستلو باندې ژبه پراخاږي مګر ژبه په پور اخیستلو باندې بې ضرورته ژبه چې کمه ده هغه له منځه هم ځي او په هغه باندې ګډوډه کاږي خراپاږي مرداراږي
اتل صاحب دغسې مثالونه ډېر کم دي چې لیکوال د تورو په راټولولو پسې په کلیو وګرځي او تورې راټول کړي اکثره قاموس لیکونکو داسې کړي دي چې له ادبي اثارو د شعرونو له ټولګو یا له نورو ادبي اثارو لغات راټول کړي دي او هغه بیا قاموسونو ته پورته کړي دي خو دغسې مثالونه کم موندل کېږي لکه تاسو چې پر کلیو ګرځئ ستاسې د لغتونو د راټولولو طریقه څه ده آیا د خلکو له خولې خلک تورې درته وایي لیکي پر کاغذونو یې لیکي که نه اوس خو جدید وسایل راغلي دي غږ ثبتوونکي ریکارډرونه هم شته د خلکو له خولې ثبتوي چې په هغه کې هغه تلفظونه هم کټ مټ هغسې خوندي سي څه طریقه ده ستاسې
برکوال صاحب موږ خو تاکسي کم کوو هغه هم بیا هغو سیمو ته کوو چې چیرې تر اوسه سړک لا نه دی تللی په هغو سیمو کې ګرځو او هلته واقعي موږ ته ریزلټ راوځي چې کوم تورې موږ غواړو کله کله خو دورې تورې راوځي چې موږ یې په هغه لیکلو ټولولو کې مطلب بالکل سړی حیران سي موږ خو لار دا ده موږ په هر ټور کې چې کوم ځو په هغه کې درې یا څلور ملګري خامخا ځو د دوو ملګرو خو بالکل دا ذمواري وي چې هغه کاغذ او قلم په لاس کې لري او زما بیا خاص کار له مطلب یو سپین ږیری سړی دی له هغه سه زه یو مجلس وکړم زه هېڅ ده ته دا خبره نه کوم چې زه له تا چش را اخم یا زه تورې ټولوم یا زه دا کوم زه ورته یم زه تا له راغلی یم له تا سره وینم ستا د ژوند او ستا د وخت او د دې سیمې په باره کې ما ته وژغړ. زه له ده څخه سوال او ځواب پیل کوم. اول د خپل د زمانې پوښتنه وکړه. دا زموږ د خلکو بیا عادت دی، تا لیدلی دی، تر ما ته ښه په دې پوهېږي. ستا کله پر دوی سوال وکړه، دوی تا ته ډېر په تفصیل جواب درکوي. په دې تفصیل چې جواب راکړي، زما شاته سر ملګری ناست وي نه، هغه په دې کې دا تورې راوسي. دا تورې موږ لیکو لیکو، یې څه وخت یې ولیکو، دی ښه پر له وژغو ګنټه دوې درې. بیا له آباده دا تورې ده ته په میله سره مو خلاص کړو. د دې تورو بیا د تلفظ ډېره لو مسله ای. په هغه کې بیا موږ دغه رنګه دغه ږغ تورې ورسره ولیکو، او بیا له ده څخه هغه خبرې چې کمې دي بیرته دوباره که په کوم شي زموږ سر نه یې خلاصوي، په دی بیرته استعمال کړو. خاص کر په دی په فکرو استعمال کړو. موږ تا دا څنګه وویلې، تا څنګه وویل، په وخت کې د تورې خپله معنی چې کومه ده هغې ته موږ ورسږو. نو دا نو موږ له ده سره شپې وکړو، یا کله ورځو سره په دوه درې ګنټې کې موږ له ده څخه کله پنځلس تورې، کله شل تورې، کله دېرس، کله پنځوس تورې راووځي. نو دا زموږ فلاله مطلب پارمټ ته ویلی سو، یا طریقکار ورته ویلی سو. نو ګورو پر مخ تجربې کاږي نه، نو پر هغه به په راروان وختو کې انشاءالله عمل کوو.
درکار صاحب، د پښتو په دې اوسني لیکدود کې یوه ستونزه دا هم ده چې په پښتو کې ډېر په لسګونو یا شایي په سلګونو داسې لغتونه وي چې هغوی ته موږ په لیکلو کې ځانګړې بڼې نه لرو. فرضاً لور، لور او لور د پیرزوینې په معنا ده چې دا درې سره په یو شکل لیکل کېږي، توپیر به موږ په جمله کې کوو. تاسو په ژبپوهنه کې هم مطالعه لرئ، د فلالوژي یا د فونولوژي د علم له مخې ستاسو په نظر لغتونه که یو څوک راټولوي په څه ډول، په څه شکل باید راټول سي چې دغه تلفظونه یې سم وساتل سي، چې په یو قاموس کې څوک نه سي چې بیا ورته معلومي چې دا څنګه تلفظیږي؟
تور راټولول یو لیکسیکوګرافر یا لغتنویس چې کله راټولوي، څو خبرې په پام کې لرل ورته پکار وي. هغه کې یو دا ده چې هغه ارتیکولیټری فونیټکس او اډیټری فونیټکس دا په خیال کې ونیسي. اکاستیک فونیټکس هغه خو بیا شاته خبره ده چې هغه بیا لیبرټری کې ګوري چې هغه په څه طریقه ادا کاږي کنه. خو خیر دا دوه چې کم دي چې سړی به روان وي، لکه یو دغه زیږدیز او یو دغه نغوږیزه، دا په ښه توګه باندې دی په پوه وي چې څنګه د چاتر خوله دغه تورې راوځي او څنګه دای تلفظ کوي او هغه د اروېدو بڼه څنګه ده. دې کې یو د ارتوګرافي ورته وایي، یو ارتوفي ورته وایي. بیا دلته دغه ښه لیکنه چې کومه ده، د تورې لیکنه په سمه توګه باندې، او یو بیا د هغه چې کوم دی درست ژبیاژست یا تلفظ کول په سمه توګه باندې، دغه چې اوسي د دغو خیال وساتل سي پکښې، بیا هغه تورې چې کوم دی سړی ویلای سي چې دا ما په سمه توګه لیکلی او اروېدولی او هم څېړلی دی. هغه چې کوم دی بیا دا مافولوجیک څېړنه سي کومه ده، بیا وروستو ده چې بیا ژبپو باندې وکړي چې هغه له کومې ریښې سره اړه لري او څنګه دی. خو د دې دپاره چې کوم دی دا فونیمک نښې، د مارکس کوم دي نښې چې کومې دي د توریو د لیکلو دپاره، چې لکه د لور، لور او لور د داسې شانو، لکه تا چې مثالونه ورکړه، د هغو توپیر تپارس پکښې ورایسي وسي ترله. نو د هغه دپاره ښایي چې هغه په دې باندې پوه وي چې دغه اواز څنګه خوندي کمه.
اتل صاحب، په روب کې یا زموږ په نورو سیمو کې ځینې نور لیکوالو شاعرانو هم لیدلي چې د خپلو سیمو لغتونه راټول کړي دي. ستاسو په نظر د دې لپاره باید بیا څه ترتیب جوړ شي؟ آیا دغه توري ځینې لیکوال وایي چې موږ یې په مشخص ډول په خپله چاپو، که دا بیا باید په یو قاموس کې راټول شي؟ اوس د کوټې پښتو اکاډمۍ تابع لري چې د دغې سیمې ټول لغات په یوه قاموس کې، او یا دوی وایي که بودیجه ولرو چې د لر بر پښتنو د ټولو لغاتو یو قاموس جوړ شي. ستاسو نظر څه دی په دې برخه کې؟
برکل صاحب، پښتو اکاډمۍ ډېر ښه کار کړی دی. پښتو اکاډمۍ موجوده رهبري خیر محمد عارف صاحب، بیا له سره نور ملګري مخلص خلک دي، خپلې ژبې ته خدمت کړی دی او دغه پر مخ هم دغه توکوز لرو. خو د دوی کار دوی پر کومه سطح کوي، پر کومه یارې کوي، دا کار دوی تر اوسه د دې سیمې خلکو سره هغه شیر کړی نه دی، ګډ کړی نه دی. په دې باید پښتو اکاډمۍ باقاعده د دې سکه ممبر دي، سینیر خلک دي، هغه په خپلو سیمو ته لاړ شي، هلته له ځان سره دغسې خلک ملګري کړي، او دا کار دا پیلټ ته دوی ور په خپله لاړ شي، یا دوی دغه خلک دې دپاره وګوماري، هغو ته دا وایي چې یاره ته په خپله سیمه کې پر دې فارمیټ باندې موږ ته کار وکړو. نو دوی دا کار تر کومه ځایه پورې رسولی دي، دا خو دوی ته معلومه یې. خو دوی موجوده کومه طریقه کار روان کړی دی، زما په خیال کې دی چې زما خیال غلط وي، دوی دا کار پای ته نشي رسولی. په هغه طریقه چې دا په کوم طریقه کول په کارو، پنځه کاله لس کاله بعد به موږ دوباره بیا بل قاموس جوړول غواړو. دومره خبر دا دا سی دا کم خلق سی شخصی اغا دوی را طولی دا شا خبر دا که دوی مطلب شخصی یو دا سلیارو تلریس چاپولو طریقه کولای سی چاپ دی که و مثلا ندا خو پا دی یو شیز دا تجویز لرم و گردو خلقو تا سی یو روی چخ شان را چول سی بیاد پا دی که مرل نور جپو ها زخا کار اخستلای سو مرد دا شان سر را یو زی تکو او اول وار دو دوی دا تکنیکل کمی مسلید ورسامی کو پا دی که دا غا خلقم دا کم خلق کار که دا دوم سکو سکو تجربی کاجی اغا دا توری ریشاور تا معلوماجی اغا دا توریس کم دا اغا دا اسم و وار نون اغا کم دا دا حالات تی اغا اغا کولیسی خو بیا دان اداری لکه پشتوی کردمی یا نور مطلب مش داس اداری ولور یا چولنی او اغا بیا دا یو کاموس بشکل که مخته راوی
درکیر سب تاس پخپل هم لچو کلون راهیسی دا خپلی سیمی دا لغاتو دا راتول ولو کار کوی که دا غر توی چه دا غا چمر لغتون دی آیا دا غا لغتون پا بش پر داول سوچا دی که پا غوی که مفغن توری همستا چه غا لعربی یا لفارسی یا لنورو اریایی جبو فرزن لهندی جبی یا لسانسکرت جبی مفغن لغات وی
بارکوال صاحب اول بدا در توی ما چه ما یو دا شیرانی پا سیما کشی دا توری چکن دی آغا ندی را بوش کلی ما دا شیرانی لسیما سرا سرا دا مندوخیلو دا سترانی آیو دا سیما هرنایی لطلل هم پا هرنایی که دیر دا چه توری دی بیا غالم چه ولارسم بیا غالم چه ولارسم او دارنگا زا دا وزیرستان پا زیون سیما که خال خال شوری دلیم احل تما دیر بوجوانی کلی دی
بوجوال را طولولو
توایی؟ را طولولو توایی او جمع کولو توایی نو دا توری سزا را بوجوام یا را غندوام دا ما دا پشتانه دا خپرو رو پرگنو زخه دا کوشش کوم سی نور نورم پا سی ولارسم کچا هم دا دیو سڑی کار نده دا دیو سٹیٹ کار دی دیو کمات کار بی بیا دا هغی دا ادبیاتو دا چانگ دا وزارات کار بی خو تراخ پل واسه داز ما مین بولی دا اولس سرخوا خوشی ما بولی او پا دیم رسید لیاما چی ازینا دا سی سپینجیری او سپینساری دی چی اغا مرسوی دی اغا توری ور سر دا دوی پا مغزو که سل توری و که زر توری و لرغونی اغا لدوی سرا ومری نو داغ سواس او داغ هر سخستیم چی پسی روانی ما داغ را طولون را بوجوامی سیرانه بندی کوم دا زیار و سیرانه ما او اغا نیتی ور سر ولی که پا خپل شد ترتیبی را طول کوم بیا زان تیو دکش داری تیاروم او که بیا چاعت ور کوم خدا دا بیا خبره دا پردالا ما فیصلانه دا کردی
پای که مرسان اطل صاحب تاس چکم دا کار پیل کردی پا دی که دا دغو سیمو چی تاس چکم لغات را طول کردی که یو چو لغات دا نمونی پا دول را تو ویست او لاغه سر متبادل مانایم ور سر ویست چی او ریدون که پا پوسی
مر کسی غرط تلیلی و دا اغا پلمن که سپینجری سری زمان پشتن او کلمال و ابشار تا دا او بسی را توی جو دیت چیشو دولو دیت ور زرو بیایی نه ور زرو کیس پا خپل از مش کیس تا اینه سبا پا بل توری بدل سوی دی کیس پشتوی که عمر تا اسم کیس وای نه دا از مش آم مرویش توری دی پا کورو که ننم استمالی جی کیس تا کم سا کیس کمی او خدای دا کیس کم کنه یا بل توری دی کرزور چیری پش دا پش دا ناستی زایت اسکم دی دخت کرزور وی عدد مخت سکاره پراته اینه دا بلکل دی گرد دی سیمه تا کرزور وی دا غنم سی مش پا وشوی نه دی تال تا ترتی وی نه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
اوس د دوو لنډو حکایتونو د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی الولی
زړی وړکی زړی و خو لوی هوسونه ورسره و کله به د باد په اوږو سپور شو د ګلونو له سره به د غشې غوندې واوښت کله به لمر ته پرېوت چې له ورایه ښکاره شي او ټولې ننداره وکړي زړه یې غوښتل هر څوک په درنه سترګه ورته وګوري او هر چېرته وستایل شي مګر نه کېدله یوه ورځ یې بورا ته چې د ګلبوټو په منځ کې تاوېده په مانیجن انداز وویل ته هم زما غوندې وړکی او خړکی یې خو خلک دې ډېر یادوي شاعران د عاشق په سترګه درته ګوري او د بلبل غوندې مقام یې درکړی دی زه ولې هیر یم ځکه هر څه ځان ښیم ولې د چا نه راپام کیږي او که د چا راپام شوی دی هغه یا وږی مرغه وي یا وږی حشره چې رانږدې شي بوی مې کړي او چې پوه شي چې د خوړلو نه یم سمدستي رانه لرې شي باورا ورته وویل که غواړې زړونو ته لاره وکړې د نورو سترګو ته نیغ نیغ مه کیږه ځان هیر کړه چې د نورو په یاد ووسی د غنم د دانې غوندې اول ځان په خاورو کې پټ کړه چې وروسته بیا د غنم د بوټي په سر سر کې ځای ومومي زړی له ځان ښودلو لاس واخیست په خاورو کې پټ شو چې پسرلی راغی راشین شو او چې څو پسرلی ور باندې واوختل په دنګي څنګهوري سنځلي بدل شو. د ګلونو خوشبوئی ته به آن ماران مستیدل، میوې ته به پیغلو پړونه نیولی و او مینانو به په ټپو کې ویل: ګل د ګلاب، سیوری د ولی، بوی د سنځلي، خوب د پیغلې په لاسونه. مرسته د یهودو یو حکایت. په ښار کې یو بیوزلی سړی و، کور په کور ګرځېده، مرسته یې غوښته خو چا څه نه ورکول. بیوزلی یوه ورځ له ډېرې کمزورۍ راپرېوت، پښه یې ماته شوه. له دې وروسته چې یې سوال کوه، خلکو تش لاس نه پرېښود. په لمن کې یې پیسې، ډوډۍ یا څه بل څه وراچول. یوه حکیم چې دغه حال ولید، وی ویل: د دې ښار خلک له پرېوتلیو سره مرسته کوي، خو د چا د پرېوتلو مخه نه نیسي.
کلیوال ادبي ملګري ټولنه چې له دریو کلونو راهیسې په غزني کې فعالیت کوي، تیره میاشت یې د غږ په نوم مجله چاپ کړه. د مجلې مرستیال مجید جړان وایي چې ټولنې تر اوسه ګڼ سیمینارونه جوړ کړي دي، د لیکوالو آثار یې چاپ کړي او له ځوانانو سره یې په مختلفو برخو کې مرستې کړې دي، چې ښه بېلګه یې له کلیوالو ځوانانو سره د کانکور تر ازموینو له مخه په ازموینو پورې مربوط معلومات دي چې ډیری ځوانان وار له مخه نه وي ورسره بلد. د غږ مجلې له مرستیال مجید جړان سره مې مرکه کړې ده. دلې د اورېدلو بلنه درکوم. جړان صاحب، ستړی مسې، د غږ د مجلې مبارکي درته وایم. فکر کوم چې دوامه ګڼه یم خپره شوې ده. درته وایستې چې لومړۍ ګڼه مو کله خپره کړه او یو څه د دې مجلې په حصه کې معلومات راته راکړئ چې کوم مسایل خپروي.
عمان صاحب، تر هر څه لومړی تاسو او ستاسو اورېدونکو ته سلامونه وایم. موږ د روان کال د لندې د میاشتې په لومړۍ نیټه باندې د غږ لومړنۍ ګڼه له چاپ نه راویستله، پر دې وتوانېدو. د غږ مسل چلوونکی ښاغلی جمیل وقار دی. مطالب یې تقریبا تر ډېره بریده ټولنیز دي او په څنګ کې ورسره تقریبا ځینې سیاسي لیکنې هم دي. ادبي برخه او پرله پسې ناول لړۍ اوس موږ شروع کړې ده په درېیمه ګڼه کې، او مطالب تقریبا د غزني اړوند مسایل موږ ډېر اخلو، مثلا د ولسوالیو په سطحه باندې دي او دغه ډول. موږ د لمړیتوب حق د غزنی هغو لیکوالانو ته تر اوسه پورې ځلیدلی نه دي، نو موږ هغوی ته لمړیتوب ورکړی دی.
د مجلې لمن خو ډېره پراخه ده او تاسو مختلف موضوعات راخلئ، څو مخه کې ده؟
لومړۍ ګڼه یې په 43 مخونو کې چاپ شوې ده، دویمه ګڼه یې په 43 مخونو کې چاپ شوې ده. نو هغه ډېری وخت موږ په مطالبو پورې، کله چې مطالب ډېر سي لمن یې نوره هم پراخه وو، او کله چې کم سي تقریبا دغه نو له 43 مخونو نه کمیږي نه. نو کلیوال ادبي بهیر تر له ډېر وخت راهیسې هیله درلوده چې دوی یوه چاپي خپرونه ولري، تر څو دوی خپل کوم څه چې په زړه کې لري یا کوم څه چې دوی لري چې انعکاس ورکړي هغه تر خلکو ورسوي.
تر دې له مخه مو څه خپرونې لرل؟
چاپي خپرونه هم نه لرله. دا لمړی ځل داسې په خپله کلیوال ادبي ملګري دي تقریبا نږدې د دریو کلونو په بهیر کې په دې توانېدلی داسې د غږ په نومانې مجله له چاپ راوباسي او هغه تر لوستونکو ورسي.
په غزني کې تر دې له مخه هم مجلې چاپېدې، فرزن مرسلې په نوم مجله وه، ژمنه وه، همداسې ناور مجله وه، لونګ مجله وه. اوس دا ستاسو غږ دغه مخکینۍ مجلې چې ما یادې کړې دا نه چاپېږي. تاسو څه فکر کوئ چې دامه به ورکړی سي که نه؟
دغه مجلې چاپېدې خو مګر دوه درې ګڼې په چاپ سي، نور به بیا بس درک معلوم نه وو. خو موږ په خپله باندې کلیوال ادبي بهیر کوم ملګري چې دي هغوی تر ډېره بریده وظیفې هم لري، نو هغوی تقریبا د میاشتې په هر څوک هغه د خپل وس په اندازه باندې د دې ټولنې سره مرسته کوي. مثلا 1000 روپۍ، 1000 روپۍ عقل و زویت د دې ټولنې د مثلا چې هغه کله سیمو کله کوم چا نه مرسته غواړو یا مرسته وکړي، دغه پیسې د عقل و زویت پیسې پاتې کیږي. که چېرته بیا دغه مرسته نه وي، نو موږ کولی شو له دې پیسو نه استفاده وکړو او دغه مجله چاپ کړو.
کلیوال ادبي بهیر څو غړي لري؟
تقریبا 1000 په شاوخوا کې اوس تر څو پورې غړي لري.
ټول عقل و زویت ورکوي
ولا لاس دنو پر کوي، ځکه ډېری موږ محصلین دي یا زده کوونکي دي چې هغوی سن نه لري. هغه څوک چې وظیفې لري شل دېرش نفر داسې کې وظیفې لري او ښه مرسته کولی شي له کلیوال ادبي بهیر سره. او هغه څوک چې مثلا هغه د خپل وس مطابق د 50 افغانۍ وي یا 100 افغانۍ وي، هر څومره چې وس لري کولی شي که یې راکړي موږ په خپله باندې ږدو، او که نو که وس نه لرل څوک مجبورونه سي باید حتما عقل و زویت ورکوي.
په یو غاڼه مو څومره مصرف راځي چې چاپوي؟
د 10,000 په شاوخوا کې 10,000 افغانۍ مصرف راځي، او دا موږ تقریبا د 0 ټکو په شاوخوا کې چاپو.
غزنی کې چاپوي که
نه؟ غزنی کې خو ځکه خوشنۍ سره چې هلته خپله باندې یو برق هم ډېر قیمته ده، او په سم ډول باندې خوب کیفیت باندې چاپېږي، هم نه کاغذ هم قیمته ده. موږ ډېری وخت هڅه کوو چې په کابل یا په ننګرهار کې چاپ کړو، تر اوبره د اقتصادي پریوزي او خپله په وخت سره هم چاپېږي. په غزنی کې داسې ډېری وخت داسې راغلي چې مخکې دا د ناور مجله به تاسو ته یو بېلګه درکړم، چې کله موږ دا مجله چاپ ته ورکړله نو تقریبا دوه میاشتې یوه نیمه میاشت په مطبق بیا درک نه وانم ویل بیسولا نن ماشینان خراب دي، او هاد ځکه چې اسانتیاوې نه وي موجودې. نو په دې خاطر باندې چې بیا میاشتنۍ خپرونه ده خدای مکړله زنډو خیم سره مخ نیسي، نو موږ تر دې قبللی ده چې له غزنی نه د باندې یا کابل یا په ننګرهار کې چاپ کړو.
په غزنی کې په مجموع کې څومره ټولنې فعاله دي؟
تر کومه ورځې چې ما اورېدلې دي تقریبا 122 ټولنې فعالیت کوي په غزنی کې.
څه خپرېږي علاوه له دې چې کلیوال ادبي بهیر د غږ مجله خپروي، په غزنی کې نور څه شی دي؟
په غزنی کې سیمای غزنه په نوم باندې یو خپرونه ده، مجله ده، او په خپله باندې صنایع اخبار ده. مخکې زمزمې په نوم هم اخبار خو اوس مې لیدلی نه ده، خو صنایع اخبار هم تقریبا چاپېدو د غزنی وختونو کې موږ هم نه لیدلی، خو اخبار هم ستاسو نه په نوم باندې یو دا هم چاپېږي.
مجله وړیا ویشي که خرڅوي؟
له بده مرغه کوایم په هر ځای کې چاته موږ مجله ورکوو، هغه وایي مجله موږ ته باید وړیا راکړي، ځکه دغه فرهنګ موږ لا نه ده دود شوی، دا فرهنګ لا موږ وده نه ده کړی چې موږ په کتاب یا په مجله باندې پیسې ورکړو. په خپله د کلیوال ادبي ملګري د ټولنې غړي وړیا نه اخلي، هغوی ته په تقریبا یو غنه په 50 افغانۍ ده، خو نور څوک چې هغه ولسلوي 1300 یا کوم کسان تر کو هغه بیا پورې اړولي.
مطالبه کې څوک همکاري در سره کوي؟ خپل د غزنی لیکوال دی ل نور خوې پیدا کوي په دې سکه نو خبره ده.
موږ په هڅه کوو هغه مطالب چې مثلا په سایتونو کې خبرې شوی نه وي، هغه مطالب چې په مجله کې وایي نه وي، مجموعه کې تقریبا د غزنی لیکوالان دي، ځکه موږ غواړو چې په خپله د غزنی کوم ځوان لیکوالان چې دي یا کوم هغه کسان چې دي تر اوسه پورې خپلې لیکنې په جریدو یا ورځپاڼو یا په مجلو کې نه دي خپرې شوي، موږ هغوی ته د لومړیتوب حق ورکوو، ځکه چې هغوی وهڅېږي تر څو په راتلونکي کې د پرځان باندې متکي سي، پر ځان باور پیدا کړه. نو تر ډېره بریده موږ دغه مطالب هم د غزنی دي، او تر ډېره بریده موږ دغه د محلي ستونزو یعنې په سیمه کې مثلا پولیسالویو کې د غزنی په غزنی په مرکز کې چې کومې ستونزې پرتې دي، موږ غواړو چې له هغوی نه پرده پورته کړو تر څو یې خلکو ته ورسوو. مجله والا تقریبا اندړو ولسوالۍ چې پراخ ولسوالۍ ده، واغز ولسوالۍ ته انتقالوو، کارباغ، مقر، ګیلان او همدغه ډول ځینو نورو ولسوالیو ته هم انتقالوو. نه یوازې چې موږ په خپله باندې فقط ولسوالیو ته دغه کوو انتقالوو، پکتیکا، مزار شریف، کابل، کندهار، دغه سمه ته هم د خپل همکارانو پر مټ انتقالوو او هلته رسیږي.
کورمدان په دې علت مجله مو د غزنی د نورو مجلو په سرنوشت اخته نسی، او دوام وکي، او د ځوانان چې دی په دې برخه کې ستاسو سره همکاري وکي، او د مجله همداسې روانه وساتې. کورمدان مننه چې راغلې او زموږ بلنه مو منله.
ژوندی اوسې عمان صاحب، له تاسو نه هم نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکو. باور لرو چې انشاءالله دا مجله به له نورو مجلو په سیر باندې په ورته برخلیک نه اخته کېږي، خدای